ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یو لس بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د روانې خبرونې د سر موضوع په ډېر اسمل خان کې د پوسټ په قافله هغه ځان مرګي برید دی چې په کې درویش سرتيري جوړل شوې دي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو خو اول خبرونه. ګډمبه د مشال خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان کې ځانمرګي برید درویش پوځي سرتیري جوړل کړی دي. په ګلګت بلتستان کې د وورې ګټ را پریوته چې پکې نه کسان مړ شوي او 25 جوړل دي. او اوکرایني پوځ وایي چې روس په بخمت او خاریکی تازه بریدونه پیل کړی دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې ځانمرګي برید ګڼ پوځي سرتیري جوړل کړی دي. په ډېر اسمل خان کې استخباراتي چارواکو د نومونو سرګندولو په شرط مشال لري وته وویل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو یو قافله د ډېر اسمل خان څخه د جنوبي وزیرستان اسمان منځ سیمه پر لور روانه و چې په هتیاله سیمه کې ور باندې موټر سایکل سپور ځانمرګي برید کر حمله وکړه. په برید کې درویش سرتیري جوړل شوی دي. چارواکي وایي چې جوړل کسان د ډېر اسمل خان پوځي روختون ته وړي دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. بلخوا د ډېر اسمل خان پولیسو د بمونو شنډولو ډلې مشر نایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې دوی ته کوم ثبوت په لاس نه دی ورغلی، ځکه چې هر څه پوځ له ځانه سره وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی په 23 شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید د سرتیرو په ګډون 4 تنه ووژل. تر دې دمه د یادو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د ګلګت بلتستان په استور ضلع کې د واورې ګټ را پریوته چې پکې د ماشومانو او ښځو په ګډون 9 کسان مړ شوي او 25 جوړل دي. د پاکستان ډان رسنۍ د دیامیر پولیسو مرستیال مشر توفیل میر لخلی وای چې نن سهار وختي د سختو بارانونو له کبله په شونټر تحصیل کې د واورې ګټ را پریوته دی. نوموړی وای په پیښه کې له کشمیر سره تعلق لرونکي کورنۍ زیانمنه شوي. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید په خپل یو ټویټ کې پر یاد پیښه خفګان ښودلې او ژغورنې ادارو ته امر کړی چې زر تر زره ځان د پیښې ځای ته ورسوي. خو پاکستاني رسنۍ د دیامیر د پولیسو د مرستیال مشر په حواله وایي چې پیښې ځای ته په رسیدو کې ډېر مشکلات دي. پښتون ژغورني غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې 4 کال په مناسبت غونډه کړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور یو شمیر مخکخان د مئی په 26 د تخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته د وجل شو کسانو لپاره دعا وکړه. منظور پښتین غونډې ته په وینا کې خپلې دعوې تکرار کړې او وی ویل زدران ولسم زیګیس کال کې په خړ کمر کې د امنیتی سرتیرو په ډډو کې سولېز مظاهره چانو ته مرګوب لا وړي دلی و. د 2019 زیګیس کال د مئی 26 په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر امنیتی پوسټ سره د ډډو په پیخه کې 15 کسان وو وجل شول او د شلو زیات جوړل وو. د پاکستان پوسټ تور پورې کړای وو چې د پی ټی ایم غړو پر پوسټي برید وکړ او 15 سرتیري جوړل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 3 کسان وو وجل او 10 جوړل شول. خو غورځنګ دا تورونه رد کړی او ویلي ول چې پر خړ کمر پوسټي پوځي سرتیري د ډوګه مچا مدخلو ناستې تا ورتلونکي قافله ودروله او وروسته ور باندې ډزې وکړې. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مذاکراتو خواس کړي خو حکومت وایي نوموړی د مذاکراتو موقع له لاسه ورکړي. عمران خان پرون د فرانس صدیریشت په نامه ټي وي چینل سره په مرکه کې وویل په فوري توګه د خبرو اترو خواس کوي، ځکه چې داسې روان دي دای حل نه دی. عمران وایي اوس باید ټول ادارې له دوی سره کښېني او د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. بلخوا د حکومتي ګوند مسلم لیګ نواز مخکښ خواجه صاد رفیق وایي عمران خان د مذاکراتو د لارې د ستونزو د هوارۍ مهمه موقع په خپله لاسه ورکړه. صاد رفیق پرون په ګجرات کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې وویل چې کله دوی د تحریک انصاف له مذاکراتي ډلې سره په خبرو کې دي، دې نتیجې ته ورسېدل چې انتخابات د روان کال په اکتوبر یا نومبر کې وشي. نو عمران دغه وړاندیز رد کړ او ویل چې انتخابات به هرومرو د مئی په 14 کېږي. او رسته خبر دا چې اوکرایني پوز وایي چې روس په بخمت او خارکیف تازه بریدونه پیل کړی دي. د مشال ریډیو اوکرایني څنګه وایي اوکرایني پوز نن ویلی دي په داسې حال کې چې په دونسک کې د جګړې په مرکز بخمت خار دننه او بهر جګړه روانه ده. روس پر دې ویجاړ شوي خار او د دې غیر چاپیره سیمه باندې هوایي بریدونه کړي دي. سیمه ییز گورنر نن د مای په 20مه ویلی دي چې خارکیف سیمه کې شپې مهال یو کلی باندې میزایل هم داخل شوی. د دې خبره په برید کې مالی نقصان شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. د دواړو خواوو ترمنځ دا جګړه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د مای په 26مه روس د اوکراین په یو شمېر سیمو د راکټو او ډرون د لارې درانه بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبری غړی ده. د دې خبری غړی کتر پای را سره پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واوري. په ډېر اسمل خان کې د پوسټ په یو قافله باندې ځانمرګي برید شوی دی. د دغه ځانمرګي برید د پلټون کې د یو ډلې یو چارواکی عنایت الله وایي
اوس کا ماتا بیٹی والے ملاو دی آج تک چورا ایویڈینٹ شہنستا اٹول آر بی والا وہی دی.
پرون په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیخي سلورم کال ولماندل شو. په دغه موقع منظور پښتین خپل پلویانو ته وویل
دا ظالم په ظالم مایل وو. په دې لار کې دوی دلته احتجاج کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي.
د غږیزو پیغامونو د افشا کېدو په اړه چې کوم کمیشن جوړ شوی سپریم کورټ هغه د خپل کار ودرولی دی. خو په دغه لړ کې چې آیا لیک شوي غږیز پیغامونه آیا قانوني دي او کنه یو کار پوه وایي
خو هغه روټین کې زموږ ته خبرې دي یعنی ته لګیا په ټلیفون او هغه ته لیک کې ته د مخکې تصویر وکې او هغه دغه خلاف بیا سبا استعمال شو ورته دا ویلو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com او د دې ترڅنګ په ټولو نیوزو پلیټ فارمونو تاسو زموږ د خبرونه اوریدلې هم شی او د دې ترڅنګ زموږ ویډیو غانې او انځورونه هم کتای شي. ورته د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان کې ځانمرګي بریدګر د پاکستان درویش پوځي سرتیري جوبل کړی دی. دا برید نن سهار په 10:30 بجې د ډېر اسمل خان په هتیاله سیمه کې شوی دی. د برید ذمہواری لا چانه ده منلې. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید ناورو.
مشال ریډیو چې په پاوزی کنوایی بنے ځانمرګي برید په باراکشی د ډېره اسماعیل خان پولیسو د بامونو شانډ کول سکواډ مشر عنایت الله سره تماس ونیولی. هغوی وویل
اوس کا ماتا بیٹی والے ملاو دی آج تک چورا ایویڈینٹ موکے اچ شہنستا اٹول آرمی والا وہی دی اور آرمی والا وائی چا خود کش تھا دا خبر علاقے لگے دی پولیس تا بیڑی تے اچ شیا والے کڑی نہ دی چا کم شکاری لگا دا کہ دیسی چ خود کشی پر چ بالکل سنٹر تھا تو لگے دلے دا
چارواکیو دے نوم نوش والے پشارت مشال ریڈیو تا وویل چ جان مرگائی برید کاوین کائی پا موٹر سائیکل سور وا او پاؤزی کنوائی کشی دے یو ٹرک سره چودنا وکړه چې په نتیجه کې پوځي ټرک ته د نقصان رسیدلې سره په ټرک کې سور درویش پوځي سرتیری ژوبل شوی دی او ژوبل شوی پوځي سرتیری د ډېره اسماعیل خان پوځي هسپتال ته رسولی شوی دی چیرته چې د دوی پوځي سرتیریو حالت خطرناک وشول شي. چارواکیو دا هم زیاته کړه چې په پوځي کنوایی باندې ځانمرګي برید نه پاس په سیمه کې پوځ او پولیس د لټون عملیات پیل کړی دي خو لا تر دا وخت پورې څوک هم گرفتار کړی شوی نه دی. په پاکستانی پوځ د ځانمرګي برید ذمہواری چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه. پلسنی مو بجو پختنخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
اړوند کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د خړ کمر پیښه کې د دوی پرمنه مظاهره کوونکو باندې ګولۍ ورول شوې وې. خپلو شهیدانو ته به انصاف غواړي او قرباني به یې هېرې نه کړي. غورځنګ د مئی په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د خړ کمره پیښې په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورځنګ نور مشران هم ورغلي ول. عمر وزیر پې نور تفصیل لري.
دغه غونډه له د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکوونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول. دوی د خړ کمر پیخه وژل شوو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته یې دعاګانې وکړې. د مئی په شپږویشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړ کمر سیمه کې د غورځنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوستې سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول. فوز ادا کړې وه چې د قومي اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسته ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې وروسته ډزې کړې. خو غورځنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین دغلته غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول. اغوی ته بهارو مرو انصاف غواړي.
دا د امن غوښتن وو، دا ظالم ته ظالم مایل وو. په دې نارا کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي. سره ورځ د رمضان په روژه کښې په دغو پښتنو باندې د پاسه فایرنګ شروع کړو. ویشتل یې مخامل، دوی تش لاس وو، دوی ماشومان وو، دوی ځوانان وو. د دوی په لاسونو کې ګولونه وو چې خپلو مېلمنو ته پیش کول. هغو ګولۍ یې پرې ورولې، بیا یې چې څوک نیولی شول هغه یې ونیول.
پښتین خپله وینا کې دغلته د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلی شي. د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروري دي.
زمونږ ملګري د یو فکر لپاره شهید شوي وو. دغه به یوه ورځ خامخا نتیجې راځي. موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړي نه دي. خو که چېرې دا تحریک یو ښه مقام ته رسي، ستا د پښتنو په خاوره باندې زمرد دي، سره زر دي، کاپر دي، کرومایټ دي، نفرایټ دي، ماربل دي، ځنګلونه دي، چلغوزې دي، دیار دي، راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پې کړې ده. اوس دلته مزاحمت پکار دی، دلته مزاحمت د خپلو وسایلو، هغه وسایل چې خدای درکړي دي.
حکومت د خړ کمر پیخې وژل شو او ژوبل شوو ته وروسته مالی مرستې هم کړې وې. د یادې پیخې په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامي اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول. غونډه کې د غورځنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به یې غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن ګوتاس مشال ریډیو ته وګي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی د خزانی مشیر حمایت الله خان په خبره دوی به د جون په نیمایي کې لږ تر لږه د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره بجټ راوړي او دا ځکه چې آئین دوی ته اختیار ورکړی چې دغه مودې لپاره د دوی بجټ تیار کړي. حمایت الله خان وویل لا دا نه ده معلومه چې د وفاق نه به دوی ته د اخراجاتو لپاره څومره پیسې ورکول کیږي، خو دوی ورته له اوس نه تیاری نیسي. تفصیل د شانواز ترګزی په راپور کې.
نگران وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د خزانی مشیر حمایت الله خان مشال ریډیو ته د مئی په ویشتم وویل دوی به کوشش کوي چې د وفاقي بجټ پسې سمدستي صوبایي بجټ وړاندې کړي. نو آیا نگران حکومت د بجټ لپاره خپل کوششونه شروع کړي؟
موږ ته خو زموږ صوبې لپاره د مرکز نه زیات تر پیسې راځي. زموږ خو خپل اماده صرف شپږ فیصدی دی. فرض کړه دی موږ لکه چې مثال درکوم سل روپۍ درکوو، نو د هغې لپاره موږ بجټ تیاری شروع کړی. دا که فرض کوئ یو نیم سل درکوم، دو سو درکوم، نو موږ څلور پنځه داسې سیناریوز دپاره موږ دا بجټ لګیا یو، خپل تیاری کوو. اعلان وکړي د بجټ نو بس څلور پنځه ورځې بس پوپسې بیا موږ هم وپو.
د حمایت الله خان په خبره چې د خیبر پښتونخوا صوبې د آمدن څلور سرچینې دي. یو د صوبې خپل آمدن چې هغه د ټول بجټ شپږ فیصدی دی، دویم د ګیس او د تیرو د اکسایز ډیوټیانو معنی د ټیکسونو درې فیصدی جوړیږي. دریم د بجلی د خالص ګټې په لړ کې 1.5 اروب روپۍ هر کال د دې صوبې د وفاق سره وي. او څلورمه سرچینه دا ده چې په ملکی ټیکسونو کې د دولتي بینک نه خیبر پختونخوا ته 14.3% برخه هر کال ملاویږي. خو د دغې روپو مقدار بیا نه دی معلوم، ځکه معلومه نه ده چې ګڼې څومره ټیکسونه به راغونډیږي. نو بیا سوال دا دی چې نگران حکومت لخوا دغه بجټ په د ټول کال لپاره وي او که څنګه؟ حمایت الله خان دغه پوښتنې ځواب داسې ورکړ.
آئنده لاندې کیئرټیکر ګورنمنټ چې کوم نگران حکومت چې دې سره د څلورو میاشتو اختیار دی چې دی د څلورو میاشتو بجټ پیش دا حالات چې څنګه دي، نو مونږ داسې دغه کړی دي چې مونږ د څلورو میاشتو لپاره هم جوړو لګیا یو او که نه نور سیناریوز هم ډیولپ کوو. نو انشاءالله که دا جون په نیمه کې به مونږ خپل بجټ اعلان وکړو.
تیر میاشت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار میډیا سره خبرو کې ویلو وفاقي حکومت به کلنی بجټ د جون په 9 وړاندې کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې نگران حکومت ته ویلي هم چې په خیبر پختونخوا کې که د نگران حکومت موده غځیږي، دوی کولی شي چې ترقیاتي کارونه هم شروع کړي او یا روان کارونو لپاره پیسې منظور کړي. د پیښور خبریال لحاظ علي مشاد رډو ته وویل دا وخت نگران وزیران هم لګیا دي چې خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه وکړي.
آئین بنیادی ذمہواری دا چې هغوی وفاق د دې خبرې پابند کړی دی چې د قابل تقسیم محاصر یعنی د فیډرل ډیویزبل پول چې کومه پنګه ده د خیبر پختونخوا هغه به صوبې ته په هر حال کې ورکړی کېږي، لږه ورکړی کېږي لیره. د دې وجې نه دا توقع ده چې د راتلونکي مالي کال لپاره به خیبر پختونخوا د اخراجات جاریه بجټ کې نه هم منظوروي نه هغه منظوروي، ځکه چې د دې سه مسله نشته، دې کې آئینی سه سقم نشته.
په کال 2013 کې هم چې کله د مسلم لیگ حکومت ختم شوی و نو د نگران حکومت په ورځو کې د جون میاشت کې هم نگران حکومت بجټ راوړو، خو هغه وخت یې منتخب حکومت جوړ شو. هغوی بیا د ترقیاتي کارونو لپاره خپل بجټ جوړ کړ او د منتخب شوي اسمبلی نه منظوره کړی هم و. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
اوزن گو تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا خبرونه پا دی برخه کست تاسو پام یو بل راپورت را گرزوم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لشمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډي او د سا سره تړلي نورو ناروغو له وجې هر کال 100,000 کسان په پاکستان کې 65,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت پر روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبې نگران حکومت د مئی په 16 50% کې د اکسیجن پلانټ پرانسته کړي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان ناور.
د مئی 5/16 د 400 رزړو میرمنو او ماشومانو هسپتال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلانټ پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی دا د اکسیجن پلانټ په د ورځې خوشا 80 سلندر ګیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چې ټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د ښېګړو لپاره پنګې ورکوي او کارونه هم کوي، شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 65,000 ماشومان هر کال په هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس د نشوالي له وجې مړ کیږي، په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې. نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا 100,000 ماشومان چې دوه کالو نه کم عمر هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه، او زمونږ په صوبه کې د پاکستان کې دوه کم 65,000 ماشومان داسې دي چې هغه هر کال مري، ځکه چې دا سهولت په توګه ملي. او دا کورونا راغله هغه کې د اکسیجن ډېر ضرورت و، ما ته پته ده چې په خپله
دغه دستوره کې د یونیسف د چارواکو نه علاوه د صحت محکمې چارواکو هم ګډون کړی وو. د دغه اکسیجن پلانټ تیارونکي د یونیسف عملی انجینیر اجاز علي په دې اړه وویل چې دا پلانټ ډېر غټ مقدار کې او خالص اکسیجن ګیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 15 سایټ سلیکټ کړو دي لپاره، نو د دې کې 400 لومبې د مونږ فرست سایټ وو. دا تقریبا د دې کار مونږ مونږ جنوري کې شروع کړو جی او په دې مئی کې پکې مشينري ولګي دا مشينري به تقریبا 8-9 کروڑ روپو دا یونیسف د باندې راغوخه جی او د دې کیپاسټي دا چې دا په یو منټ کې 500 لیټر ګیس پرووایډ کوي تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا د ډیلی ډکې جی او نو د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي او امید ده چې د ټول ډیسټریکټ د پاره چې کوم وړ هسپتال نه دی یا ډی ایچ کیو دا هي کوم د ګیس ضرورت ان شاء الله ختم شي دا به دی د پلان نه پوره کوي جی
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی په وینا صبح کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه هسپتالونو کې د یونیسف نه دی د صبح په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه دا د منل چې کال 2006 کې د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا راتلو وروسته د ملک ټولې لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونه د اکسیجن ډېر لوی کمی سره مخ شوي وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګڼ شمېر مرګونه هم شوي وو او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یوه شپه شپږ کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړه شوي وو د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راغوښتو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اووه اهلکاران نوکری معطل کړی هم وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د مالی بحران له وجې یو وار بیا د پاکستان د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارډ د علاج د بندولو مراسله جاري کړې ده یاد ادارې ویلي چې د صحت کارډ پاتې لس ارب روپۍ ورته نه دي ورکړل شوي نو ځکه به د مئی له 26 نه د صوبې په ټولو روغتونونو کې د نوو مریضانو په داخلي بندیز وي د صحت کارډ پلس مشر ریاستنولي مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارډ په مد کې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن ته په 2 میاشتو کې 18 ارب روپۍ پکار دي خو د پیسو نه جمع کېدو له وجې ادارې د صحت کارډ سروسز بند کړي تر نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې
دا صحت کارډ پلس مشر ریاستنولي مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارډ په مد کې سټیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو 8 ارب روپۍ پکار دي خو د پیسې نه جمع کول له وجې ادارې د صحت کارډ سروسز بند کړه
د سټیټ لایف موږ ته چې کوم واجبات د دې پوره کال لپاره هغه 3.5 ارب پای کې موږ 23 ارب اغی ته ورکړی دی او لسی موږ ته پاتې دي اپریل د میاشتې پوره سالور ارب او د مئی د میاشتې سالور ارب دا غی موږ ته پاتې دي دا غی د بارای موږ ته د 25 مئی ډیډ لاین راکړو دی اته ارب کې کم از کم سالور ارب راکې او موږ ورته ډیر ریکوست وکړو چې موږ ته یو 15 دن نور راکې د محکمه مالیاتو ربا هغه ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمېدونه مخکې مخکې به دغه سہولیات چې دي صحت کارډ دلاندې آبا خلکو ته بیا واپس جاری شي
دا مردان اوسیدونکي رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارډ علاج کوي نو باید حکومت تیز زر تر زره د صحت کارډ مسله حل کړي
تر یو فچ موږ هسپتال د لاړ شو نو جو مریض ور ولي وي بس صحت کارډ بند او کولو صحت کارډ بند او کولو نو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته خو نشه دي څوک بار لاړ شي لندن ته څوک شوکت خان هم د لاړ شي موږ سره د کرای پیسې نیو هسپتالونو د وسه لاړ شو دي خو لوی مسله جوړه کړې ده موږ نه پاره مو غریب خلک چې خط کارت بن شي موږ ویلاج پسه باندې کوو
لدیړ واندی هم د اپریل په میاش کې د فندونو نه ترلاسه کېدو له وجې سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي چې د حکومت سره د کامیابو مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي د مردان د شخصي هسپتالونو اتحادیه جنرال سیکرټری ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت د بندیز سره نه یوازې د نوي ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنه هم متاثر کیږي
دغه جې دا ټولې پیسې چې بندي دي دا زیات تر د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا یا دا ہسپتالونو کما پیسا دا زیادہ پیسا دے کی دا ہسپتالونو والا مطلب یوز کی گی دا ہر ہسپتال چکم دے نو درے درے کروڑ روپے دا حکومت تا بقائجات پاتی دی ہر ورز دا دے نوی پالیسی دا سٹیٹ لائف طرف نا ایشو کی گی دا آخر سر دا ہسپتالونو چکم کر کر دا گی دا غم متاثر کی گی او چکم ڈاکٹران دی اغم اغا خپل اغا شان پرفارمنس نشی ورکولے او عوام سر بیا دا مشکلات چې غریب خلک کم راشي او دا غو سر دغه پیسې نه نو بیا دا غو علاج غشنته ونشي او هسپټل ما غته هغه سہولیت ورنکې چې کم سہولیت هغه ته پکار دي.
دا صحت کارت پلس ته ویب سایت د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې دوا بیا لکه کورانه په صحت کارت د لسو لک روپو پورې مفت علاج کول شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپے لګښت راځي. دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې لالارې د محدودې درملنې پروګرام پیل کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان ستر عدالت د آډیو لیکس تحقیقاتو لپاره د جوړ شوي حکومتي کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او اټارنی جنرل او نورو اړخونو ته یې د مئی په 1 د اورېدنې لپاره نوټس جاري کړی دی. دا پریکړه سپریم کورټ د مئی په 26 د آډیو لیکس یا غږیزو ټوټو افشا کېدو په اړه د کیس اورېدنې پر مهال وکړه. چیف جسټس عمر عطا بندیال په دغه موقع وویل چې حکومت یاد کمیشن د قانون خلاف جوړ کړی ځکه چې تر جوړولو مخکې له سپریم کورټ نه اجازت نه واخیستل شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار گوہر مسید راکی.
د مئی پش پشوشتما د چیف جسٹس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزا بینچ د آڈیو لیکس په اړه جوړ شوی کمیشن اورېدنه وکړه. یاد د وی د آڈیو لیکس په اړه د قاضیانو 3 کسیزا کمیشن وفاقی حکومت د مئی 19 اعلان کړی وو. د دې کمیشن مقصد دا وو چې د هغو ټلیفونونو ریکارډونو پلاټنې وکړي کومې چې 1300 ورځو کې د پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان او همدارنګه د پخوانی چیف جسٹس ثاقب نثار زوی او نورو س مهمو کسانو ترمنځ په ټلیفون باندې شوې غی خبرې ریکارډ شوې بیا په سوشل میډیا باندې خورې شوې وې. په دغه شکمنې اډیو کې د حکومت خلاف یا سیاسي او عدالتي خبرې شوې وې. دا اورېدنې د عمران خان او د دری نورو کسانو د درخواست په بنیاد باندې وشوې چې پکې عدالت ته ویلې شوې وو چې د اډیوز لپاره جوړ کړی شوی کمیشن د آئین خلاف دے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال دا اوریدنے پر محال اویل چے آئین تقاضا دا چې حکومت عدالتی کمیشن جوړولو اجازه د سپریم کورٹ نه واخلي. په دې اړه چې مشال ریډیو د قانون پوها کیسر جان نه و پختل نو د 10 خبره وکړي.
کوم ریکارډینګ کیږي دا څوک لګیا دی کوي دا چا یو پرایوټ لایف دی نو دا غیر ریکارډینګ ته کې د هغه د پرمیشن نه بغیر نو کو هغه کې د ملک دشمنه س عناصر انوالو وی کنه وی خو ټیک ته خو هغه روټین کې زموستا خبره دی دا یعنی ته لګیا په ټلیفون او هغه ته
بل اڑخ دا کورنیو چارو وزیر رانا سناولا وائی چې دا کمیشن لپاره د سپریم کورٹ نه ځکه اجازه نه ده اخیستل شوې چې مشر قاضی د آڈیو لیکس په معاملہ کې شکمن دی.
حکومت کے اوپر یہ پریشر تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو ویڈیو لیکس ہیں ان میں جو ہے وہ جو جوڈیشری کو مورزے الزام ٹھہرایا جا رہا ہے.
دا عدالتی بار او عام اولس غخت نیوی چھے دا آڈیو لیکس پا معاملہ کی دا عزت مند عدالت او قاضیانو بدنامی کی گی دا دے دا لار ونی ولشی نو حکومت سرا دا یوا لار وا چھے دا پلٹن لپارا دا قاضی فائز عیسا پا مشرعی کی لوی کمیشن جوڑ کرو او دا ور تاویل شول چھے دا کم آڈیوز دا عدالت پا اڑا لکھ شوی دی حقیق پلٹن وکړی. په دې آډیو لیکس کې مشر قاضی په خپل هم ککړ دی د یو بل جج لور او هم دغه سي د یو خواخي په دې آډیو لیکس معاملہ کې ککړ دی. نو په داسې حال کې انصاف ممکن نه دی چې په کوم قاضی باندې شک وي او ته انصاف هم د هغه نه غواړي او د یادونې لپاره په قانون کې دا چیرې هم نه دی لیکلي چې د کمیشن د جوړولو لپاره بعد سپریم کورټ نه اجازه اخلي.
ویسے میں یہ آپ سے کہہ دوں ہوں، چیف جسٹس صاحب نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا، اس قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کمیشن بنانے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے مشورہ کرے۔
عدالت دا کیس اورے دنے دمئی یو باندے درشم پورے زنڈا والے دی۔ گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
ز غلام غوثیم، تاسو د مشال ریډیو اورئی۔
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی، راځي چې د خبرونو لنډیز وره۔ د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځانمرګي بریدګن پوځي سرتیري جوړ کړی دی۔ په ډیر اسماعیل خان کې استخباراتي چارواکو د نومونو سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو یو قافله د ډیر اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان اسمان مند سیمې پر لور روانه وه، چې په هتیاله سیمه کې ورباندې موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، د دې پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې۔ د گلگت بلتستان پاستور دله کې د واورې ګټ را پریوتی، چې پکې د ماشومانو او ښځو په ګډون 9 کسان مړه شوي او 25 ژوبل دي۔ د پاکستان ډان رسنۍ د دیامیر پولیسو مرستیال مشر توفیل میر لخلی وایي چې نن سهار وختي د سخت بارانونو له کبله په شونټر تحصیل کې د واورې ګټ را پریوتی دی۔ پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې۔ د غورځنګ مشر منظور پښتین او نور یو شمېر مشرانو د مئی پر 26مه د تخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته د وژل شوو کسانو لپاره دعا وکړه۔ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مذاکراتو خواست کړی، خو حکومت وایي نوموړي د مذاکراتو موقع له لاسه ورکړی۔ عمران خان پرون د فرانس ریش په نامه ټی وی چینل سره په مرکه کې وویل په فوري توګه د خبرو اترو خواست کوي، ځکه چې دا سر روان دي، دا یې حل نه دی۔ عمران وایي اوس باید ټول ادارې له دوی سره کښېني او د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي۔ اوکرایني پوځ وایي چې د روس په بخموت او خاریکی تازه بریدونه پیل کړي دي۔ د مشال ریډیو اوکراین څنګه وایي اوکرایني پوځ نن ویلي دي چې په داسې حال کې چې په دونسک کې د جګړې په مرکز بخموت ښار دننه او بهر جګړه روانه ده، روس پر دې ویجاړ شوي ښار او د دې غیر چاپیره سیمو باندې هوایي بریدونه کړي دي۔ سیمه ییز ګورنر د مئی په 26مه ویلي دي چې خاریکی سیمه کې شپې مهال یو کلی باندې میزایل هم داخل شوی۔ اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریدو، او اوس تاسو پام یو بل راپور تر اگرځوم۔ د روس څخه د تیلو لومړی کشتۍ د کراچۍ بندر ته رسیدلې ده۔ د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وایي په دې سمندري کشتۍ کې 1,00,000 ټن خام تیل راوړل شوی دي، او راتلونکي کې به نور تیل هم پاکستان ته راځي۔ د روس نه د تیلو د سمندري کشتۍ راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې خبرې روانې دي چې پاکستان کې به ورسره پټرول او ډیزل ارزان شي، خو مصدق ملک دا خبره رد کړې۔ اقتصادي او د بین الاقوامي چارو شنونکي وایي دا یوازې تیل اخیستل نه دي، پاکستان په نړۍ کې د خپلو اړیکو په اړه یو بل بلاک طرف ته روان دی۔ نور تفصیل نیاز علی خان راکوي۔
د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک د مئی په 26مه په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې د روس نه پاکستان ته د تیلو لومړی جهاز د کراچۍ بندر ته را رسیدلې دی۔ نوموړي زیاته کړه چې په دې سمندري کښتۍ کې 1,00,000 ټن خام تیل راوړل شوی دي، او راتلونکي کې به نور تیل هم پاکستان ته راځي۔
روس کے اندر 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں۔ ہم
دے وائی چدا وقت پر روس کی اتہ قسمہ خام تیل شتندری منگ دا ہوئینا خام تیل رغوختی دی۔ منگا پدی خام مال باندی کیمیکل تجزیہ کھڑی دا، خوبیا ہم دا خام مال با صفا کی گی، ریفائن کی گی۔ روس تو لہغی با منگتا پورا معلوم اشی چی درست تیل زمنگ لپارا سمرا گٹور دی۔ دا تیلو دا لمڑے جہاز چراغلے دا بمنگ کاربو
یہ شپ ہم چلائیں گے۔
مصدق ملک کو نویل چی دغا تیل سمرا ارزان دی، او پرات تونکی کی بور سرا په ملک کې تیل سمرا ارزان شي۔ د روس نه د تیلو سمندري کې خطي راتلو روستو په ټولنیزو رسنیو داسې خبري رواني دي چې پاکستان کې بور سرا پټرول او ډیزل ارزان شي، خو مصدق ملک دا خبري رد کړي۔ بلخوا د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق بیا د مای په 26مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي ک تیل خو نو نرخ به روستو مقرر کیږي،
هغه به مجبوري چې ریفائن کېدو نه روستو دغه
تیل چکم دی نو هغه په څومره قیمت باندې پاکستان ته پریوزي او دا غي کېپې سکی څنګه دا آیا کم چې مخکې مونږه تیل د سعودي عرب او کم ټریډیشنل چې زموږ مارکیټ دی دا غي نه مونږه چټو آیا دا غي غونته کوالټي دا یا په کوالټي کې دا غي نه کم دی قیمت او کوالټي د دې دوانو په چکره داری فاین شي نو د دې به پته لګي چې آیا دا یو فیزیبل اپشن دی کنه دی
پاکستان ته د روسنا د تیلو لومړی کښتۍ په داسې وخت کې راغلی چې تیر کال په دسمبر کې د جی 7 هیوادونو او یورپي اتحاد په روسي تیلو یو څه بندیزونه لګولي او ویلي وو چې د روس سمندري تیل به هر بیریل د شپېتو ډالرو نه په زیاته بیه نه اخیستل کیږي دا مصدق ملک په وینا که پاکستان د روسنا په ارزانه بیه تیل اخلي نو کوم هیواد په دې اعتراض نه لري مصدق ملک وایي چې ګاونډي هیواد لکه هند هم له ماسکو څخه تیل اخلي او اسلام آباد هم حق لري چې په دې برخه کې له روس څخه تیل واخلي خو ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې دا یوازې تیل اخیستل نه دي پاکستان په نړۍ کې د خپلو اړیکو په اړه یو بل بلاک طرف ته روان دی نو په پاکستان څه فشار راتلی شي
انټرنیشنل پالیټکس چونکې دا یو سوئچنګ دی پیراډایم شفټنګ دی د پاکستان چې کوم تجارتي تعلق دی کوم اړیکې دي یو ایس سره او دغه کوم چې مډل ایسټ کوم سټیټ دغه سره دي نو آیا دا کوم سوئچنګ چې پاکستان کوي چې هغه د روس نه تیل راغواړي د هغې سره خپل تجارتي اړیکې مخ په وړاندې باندې بوزي ظاهره خبره ده چې د هغې خو به پولیټیکل په پاکستان باندې پرېشر راتلی شي هغه د ایم ایف طرف هم راتلی شي یو ایس طرف هم راتلی شي
هم په دې اړه د کراچۍ پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر ډاکټر مونس احمر بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دې اړیکو کې روس ته خو هیڅ ستونزې نشته خو پاکستان لوی ستونزې لري ځکه چې سیاسي او اقتصادي توګه کمزور هیوادونه دا ډول فشار نشي برداشت کولی
کمزور ملک جو ہوتا ہے نا وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتا
کمزور هیواد دا ډول فشار نشي برداشت کولی یو داسې هیواد چې اقتصادي ادریدلی وي د نړۍ په سیاست کې په نظر ناراضي هیواد په قرضونو کې ډوب وي لکه پاکستان نو په داسې حالاتو کې د نړۍ کوم هیواد هم پاکستان باندې سخت فشار اچولی شي او د پاکستان حالات چې سخو پاکستان هغه وخت د نړۍ فشار نه د لاندې وو اوس خو یې حالات نانو هم خراب دي
منس احمد زیاته کړي چې زنه غنم چې پاکستان د امریکای او یورپی اتحادونو څخه ځان جلا کړي ولې چې د پاکستان اقتصاد په نړیوال مالیاتي صندوق ایم ایف په مرسته ولاړ دی بلکې پاکستان ځان د چین او روس په بلاک کې ګڼل غواړي نو دا ډول پریکړې بیا هغه هیوادونه کولی شي چې په اقتصادي توګه هم آزاد وي تیر کال په دسمبر کې امریکا جاپان آسٹریلیا او برتانیا ترڅنګ یورپی اتحاد په دې اتفاق کړی وو چې د روس سمندري تیل به هر بیریل د شپېتو ډالرو نه په زیات نرخ نه اخیستل کیږي ځکه چې د دې لارې دوی غواړي چې په یوکرین د روس د فوزي حملو قوت رقم کړي بلخوا ماسکو بیا ویلي وو چې هغه ملکونه چې د مغربي ملکونو د دې پریکړې پیروي کوي په هغوی به روس خپل تیل خرڅ نه کړي د راپورونو تر مخه تیره میاشت په واشنگټن کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي وو د روس نه په تیلو اغېستو د امریکې د حکومت سره مشوره کړی او په دغه اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ هر څه په ډاګه دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي د ایران د محصلانو د اتحاد شورا چې د حجاب د قوانینو له قبله د حکومت ضد پیل شویو اعتراضونو په لومړۍ کرښه کې ده د لیکلو پیغامونو او موټرسایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوي چې باید نافذ شوي اصول رعایت کړي په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کړي
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پوهنتون کې ځینې محصلانې احضار کړی شوي او د پوهنتون مسؤلانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پوهنتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای شي د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پوهنتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي او پکې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی راپورونه وایي په دې پوهنتون کې د حراست ځواکونو شمېر زیات سوی دوی په پانتون کې پر موټر سایکل غزمه کوي او هغه معاصلانی پناشه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نه وي رعایت کړي. پیران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کیږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د ماسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې سا ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پانتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د ماسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل او د ښځو لپاره د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بیلابیلو پانتونونو کې زیات اعتراضونه سوي او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلي چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کال کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا بهشتي او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری غړی په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اړوندونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بیدای شوي کسان خپل اصلي ماینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بېوزلۍ د کچې لوړوالی خپل اصلي ماینو ته د بیدای شوو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بیدای شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي ماینو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې دوی ته نه رسیږي. نور حال پدې راپور کې امر
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو لکه بل خپل اصلي مینو ته د بیزای شو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بیزای شوي کسان وایي د بی وسې لکه بل خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بیزای شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نمیکنه مهاجر مار ده
کم راست نه کیږي دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی د هیله لري چې یادی ورسره مرسته وسی یادی هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړي سي. دوی په ډیر پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخی مولاندی ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي مشتنه راکول کیږي، زورواکو ته ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډیر بیځای شوي خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بیځای شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو لپاره خپل سیمو ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
da shghado aw nam ne likabala da dakhili bi zayo sho kashmir ki aw behtari raghali da kashmir pa dramatic dawal kam shwai dai nikdi yow milun aw apinze birsh sawazara dakhili bi zayo sho kisan twanide li khpalo asli mino tastanashi tui hasa ke bi khpal kuruna bir ta waraghawi aw khpal jwan tanzim kri yow elati taradira da 2020 kal لاګست میاشتې وروسته د امنیت خکیدل دي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بیځای شو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیدي په افغانستان کې د یونیسیار د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بیځای شو لپاره خاص پروګرام لري
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانی د ستنیدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي لکه د اوبو سیستم د لمریزې برېښنا سانتیا د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي د یو این ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز لنډې سپې 15,550 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې تاسو یو نړیوال راپور وړاندې کوو د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او مدني آسیا د هیوادونو استادو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر زده کړه او کار لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي دغه استادو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ځینې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرار د افغانستان د سولې د ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړو په دې اړه باندې یو ګډه اعلامیه جاری شوې ده د هغې جزئیات وړاندې کوو
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیار څرخېده د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي دریم په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه پنځم له طالبانو غوښتنه سوې چې د ښځو او نجونو د کار تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي
شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره شوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار شوی دی. اووم له طالبانو غوښتل شوی چې نه دی پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم د تروریزم افراطیت مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل شوی چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم ویل سیوی ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره شوی چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې همغږي او همکاري زیاته سي. تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. د عشق آباد په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې د مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو ته وګي د خوست په باک ولسوالۍ کې د 1200 متره په اوږدوالي د برکنال د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو یاد کنال چې ټول ور باندې 190,000 ډالر لګښت شوی د سویس هیواد د مرستو د پرمختیایي ادارې یا په مالي همکارۍ جوړ شوی او نږدې 2000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله خیر راکړي.
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په سپیر کې سیمه کې د سویس د مرستو پرمختیایي ادارې په مالي مرسته د 1200 متره په اوږدوالي د اوبو د یوې اوږدې ویالې د اساسي جوړولو چارې بشپړې شوې. د یاد کانال د پروژې پلي کول چې په خوست کې د اړیکو له سیمه ییز دفتر سره و، د باک ولسوالۍ د سپیرکي، مامي، شګې، ماڼه او شمالخېلو د 15 کلو د 1204 نوي کورنیو له استفادې سربېره ورڅخه 2218 په تجربه کرنیز ځمکه خړوبېږي. په یاد کانال باندې د ځایي خلکو د د اتل سلنی ونډه په ګډون څه د پاسه 190,000 امریکایي ډالر لګښت شوی. د دې کانال د جوړولو چارې د تیر جمهوریت پر مهال پیل شوې وي چې د کارونو له اوسه ټکنې کې د ورسته بیرته کارونه پیل او اوس مهال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست کې د اړیکو دفتر مشر الحاج محمد علي زدران مشال روړی ته وویل
دوه نیم کوله مخکې موږ سروې کړی و، بیا د ځینې تغیرات او مشکلاتو په اساس د پروژې یو څه وخت وځنډه ده. نو په دې پروژه کې موږ سره ولس ډېر همکاري کړې ده او نن تاسو ویني په خپله په ډیر ښه کافیا سره دغه پروژه سر تر سره دیدو.
بلور ته د پاک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې پلي کېدو ته خوشاله دي. وایي په دې سره به له یوې خوا د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او بلور ته به د دوی ډیره کرنیزه ځمکه د خړوبېدو جوګه شي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر شوالی خان وایي
مخکې مو چې څومره اوبه شړلې دور ټول اوبه ځای کې دي، بعد کم اوبه به موږ ته مطلب پټوي ته رسېده او دومره په تکلیف و مطلب به چې لاس کسوم په ویله لګل بیا هم اوبه ځای کېده او اوس دومره سهولت شو مطلب به چې کم شي اوبه موږ ورسو موږ ته انشاءالله ټول اوبه پټي ته رسېږي ځمکې ته او ځمکې به انشاءالله بودي پسلونه بخښي وي سسي کور وشو مطلب ښه کور شو سهولت کې به وي هر څه د پوره مطلب دی پټي اوبه کول به سهولت کې وي.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کرنه او مالداري د دې ځای خلکو اساسی کسب دی او تر ډیره په همدې ژوند بس یادی. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د نورو کانالونو او سربندونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر الحاج رحیم ګل وایي
د باک ولسوالۍ کې یوازې د اوبو بندونه دي، دا چې موږ د لوی خوار د دغې سربند نشته، هر وخت چې روشي نو هغه اوبه ضایع کیږي. دلته زراعت ته ډېر ضرورت ده، نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې بندونه جوړ کړي. تاسو بلیدلې دلته ښه باغونه دي، متاسفانه چې د اوبو کمښت د وجې نه بعضې ټایم وچیږي، درې کوله څلور کوله خوري د خلکو بدې ته سي.
د یادونې وړ ده باک د خوست د هغو ولسوالیو ده چې په وروستیو دوه لسیزو کې د پرله پسې جګړو او ناامنیو له کبله پکې د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند په ډېرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال رادیو دا اوریدون کو پا پیخور که دا سهار نها و پا کابل که تنیم بگیشتیم.
د پاکستان د دفاع وزیر هغو سرګندونو غبرګونونه راپارولي چې پکې په تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د مئی په څلېرویشتمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې، البته په دې خبره غور روان دی. خو پر ټولنیزو رسنو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغسې یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل اوویشت کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي. د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهرې، درنې او شاوخوا درې نیم کاله پر پاکستان واک هم کړی دی. خو د روان کال د مئی پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیښه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړی. حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړی دي. تحریک انصاف بیا دعوه کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته. خو د امی پر څلېرویشتمه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې د ده په خبره حمله تحریک انصاف د منظم پلان له مخې کړې ده. هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارېدلي دي. هغه وویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي. پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي، خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مئی پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجہ آصف صاحب نے تاریخ سے سبق نہ دے سکے. یو گوند غیر قانونی او یا کوم سیاسی مشر نہ اہل گردول سرا هغه نشي ختمولی. نن په پی ټی آی بندیز ولګول، خو سبا له بل نوم سره بل ګوند مخې ته راشي. زموږ مخې ته د یو ګوند مثال شته چې ورباندې بندیز لګول شوی و او هغه وو نیشنل عوامی پارټي، خو له هغې نه ایم پی جوړه شوه. دا طریقه به کله هم بریالی نه شي. په دې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاطه کار واخلي. خپله عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې په نښه کاوه او اوس که دا کار پیډیم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي.
د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټۍ، عوامي لیگ، نېشنل عوامي پارټۍ، جی ایس سند، قومي محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګېدلي دي. خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوي نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مئی پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوري او غیر عیني عمل دی.
پارٹیو بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا غلط دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف دا ماضی کیم کامیاب شوی نا دا پارٹی په بین سره ختمي غينا زه چې کومه پارٹی کې ومه نېشنل عوامي پارٹی زما مخ کې دوه ځله پاره باندې بندیز ولګېدو یو ځله 1971 کې او بل ځله 1975 کې خوغه تاریخ خوغه سره ختم نشو د عمران پروجیکټ چې دی دا جنرالانو جوړ کړو جنرال پاشا جنرال زیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا غوښنه پام لري نو په دوی لاس پاکي او دا بیا غورځي نه هم دې مې خبره غلطه ده نو دا خو هغه کیسه چې 2014 کې شروع شوې وکړه بیا هغه ځنه خلک راونیسي او په ټولو باندې مقدمه وچلوي خو هغه ته ګوتې نه ورډي هغه ذکر هم نه کوي
خو خواجه آصف د مې پر 23 نیټه شخصي ټلویزیون سماته په مرکه کې ویل چې نیشنل عوامی پارٹی او نور گوندونو بندیز لگول یو بیل پس منظر لرلی خود ده په خبره تحریک انصاف د پاکستان پر اساس حمله کړی ده د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل قانع کوونکی نه دی
بلیک جیٹ بین لگی پی وہ پارٹی بندے ہو چاغا جو پکڑی ہے کم واگدارانی نہیں کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بھاری عمل کی شامل ہو چی آغا محتران شی اور آغا ٹرائی نشی تو دسی بلیک جیٹ بین مانے بھائی اس دا سلی گی الٹا سیاسی نظام چی دے آغا با نور ککڑ شی اگے کی با نور چی دے انتہا پسندی را شی اور دہشت گردی طرف تبا خلق و پام زیاد شی
خپل عمران خان هم د مې پورتل رښتما په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مې پورتل رښتما په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچيري پر تریک انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ